تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بنیرې جوړوي، ورپسې د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخ یې تیاروي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د مردان ساولډیر د نوموړي خدای خدمتګار رحمان الدین عرف کمانډر بابا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د کشر زوی او خبریال تاج نبی سره خبرې کوو. خدای خدمتگار رحمان الدین کاکا په 1920 کې د مردان په ساولډیر کلی کې د محمد دین په کور کې زیږیدل و. هغه لا د اتلس کالو چې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ملګری شو او بیا خپل ټول عمر عدم تشدد او د ولس خدمت توقف کو. دا هغه تحریک و چې د عدم تشدد د لارې د برتانوي واک پر ضد د خپل خاورې د خپلواکۍ مبارزه کوله. د کمانډر بابا د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه تاج نبی وای.
د دینم رحمان الدین او په کمانډر بابا باندې مشهور او د پلار نوم یې چېونو محمد دین او د نیکو نوم یې جلال دین او دی بیسیکلی خو د مندرو خټکو نه مایګریشن کړو وو. او زما د نیکو پیدایش او زما د پلار پیدایش د په مردان ساولډیر کې شوې دي. ساولډیر کلی چې دینو د یو تاریخي کلی دی او دی په 1927 کې پیدا شوی وو. دی د خدای خدمتگار تحریک سره د ډیر د شروعونه منسلک پاتې شو او ډیر زیاتې قربانۍ ورکړې وې. کله چې د ازادۍ د تحریک شروع شو نو په هغه وخت کې چې کوم د انګریزانو د دې غ رزیسټنس کې کوم خدای خدمتگار ټارګټ کولو، نو د دې د فیملی پکې ډیر زیاته ټارګټ شوی وو. لیکن دی جی کم ترونو ہوا زمون دا مکرونو چی کمو، نو دل تا سوسو پیری انگریزان را غلیو دی بتا خلقو پا گوتا کڑیو چی را دی پا خدای خدمتگار تحریک کی سرگرم دی. نو دا غی پا کورنو کی چی کم سامانو نو یا دا خوراک کم سیزو نو، نو آغی سوسو پیری دا کڑیو دا خوراک نی اوباسلیو.
رحمان الدین کاکا د خپل قابی مبارزه په لار کې د ډیرو سختو او د برتانوي راج د ځواکونو لخوا د ظلم زور ښکار شوی وو او کور یې تاله شوی وو. بیا هم چا د باچا خان د لارې وانړولو. هغه په کور کلی کې د هر چا په کار راتلو او خلکو ته به دا تبلیغ کولو چې خپل معاملې د جنگ جګړو او تربګنو په ځای د خبرو اترو او جرګو مرکو د لارې هوارې کی. په دغه اړه د تاج نبی نه اورو.
ډیری پیری باچاہان بابا سره ملاقات کړی دی او زه وړکی را لوی شوم. نو داغی دا جند نه او داغی دا عدم تشدد د فلسفې نه ډیر انتهایی متاثره او په خپل باندې د عدم تشدد یو عملی نمونه وه. ما ته ډیر زیات زده کړه وکړه او زما ته ډیر زیات د جند سبقونه خولی دي او پای کې د ټول نه لوی سبق چې کومونو هغه د عدم تشدد و. لومبی خو هغه وخت کې د انګریزانو کوم چې رزیسټنس موومنت وو او بیا دغې نه بعد د پاکستان د جوړېدو نه بعد چې کوم د پښتنو آئینی حقوقونه دي د هغې دپاره اوم دي مختلف کوششونه جدوجهد او مختلفو جلسو ته جلوسونو ته داسې مختلف فورمز ته تللي دي او هلته یې د پښتنو د حقوقو آواز بلند کړی دی.
رحمان الدین کاکا چې با په کور کلی کې د کشرانو سره ناستو نو هغې ته به د ازادۍ د تحریک قصې کولې او په دغه لاره کې د ولس او تحریک د مشرانو د قربانیو نه به خبرول. هغه په قبایلي سیمو کې د برتانوي واک د وختو د اف سی آر د قانون خلاف او دا به د بنیادی بشري حقوقو ضد قوانین ګڼل.
اصل کې ماته به کوم دغه د خپل وړوکوالي کیسې کول نو هغه ماته وی چې لکه دلته دوه قسمه ګروپونه یو ته به ډوډۍ خلاص ګروپ وي چې هغوی به انګریزانو ته د دې علاقو د خلکو معلومات ورکولو چې په کم ځای کې مزاحمت دي. د هغې نمونه به مغصر غشتو چې د پلانکینیکو ډېره زیاته شارپ میموري وه، یاداشت ډېر زیات خو او تر اخره پوری هغه اکثر کیسه وکولی چې او بیا د ټولو علاقې نه خبرو ځکه چې هغه به د ګیر چا پیر علاقو ته تلو او خپل چې کوم سوشل لایف وو هغه داسې وو چې ډیر زیات انتهایی سوشل وو دوه ودونه کړو او د څلورو پنځو کلو کې هغه درس پیژن دی شو لکه چې څنګه سړی په خپل کلی کې پیژندو پیژنګلو وی دا غو بچهان بابا نه ډیر زیات متاثر و هغه چې کله دا وکړه چې دا څه خلک خو انګریزانو ته معلومات ورکړي او دې دا زمونږ چې کوم د ازاري را تحریک ته نو دې تمونږ نه پریدي چې پښتانه خپل جوند د خپل مرزه مطابق تیر کی او تر اوسه پورې هغه به د انګریز د قانون نه نفرت کولو هغه کړه پوسټ مارټم په شکل کې دی یا چې کوم څومره لاز دی دلته انګریزي قوانین دی نو هغه چې لکه دا ډیر زیات قوانین د انساني بنیادی حقوقو خلاف دي
تاج نبی زیاتوی چې پلار به ورته د آزادې په لار کې د بادشاہ خان او دغه د ملګرو د مبارزې خبرې کولې او دا به ویل چې د دې خاورې د خپلواکۍ لپاره خلکو څنګه د بادشاہ خان په یو آواز د خپلو ځانونو او مالونو قرباني ورکړې وه نوموړي زیاتوی چې لبه د مرغه اوس د خلکو نه د دغه مشرانو قرباني هېرې شوې دي
بیا د هغې سره دومره د یو تعلق جوړ شوی چې هغې ته جیل ته ډېرې پیرې تللې دي ویزټ سې کړې دي او د هغې کیسې به کولې ما ته به داسې ښکارېدو چې زما د والد صاحب چې دی نو هیز دی پریزنر آف دیټ پرټیکولر ټایم دا خاص وخت چې دی نو دی یو کېدی دی چې هغه به کومه خبره هم کوله نو اکثر د بادشاہان بابا مثالونه دغه خبرې به ډېرې زیاتې کولې ایون چې په دې هسپتال کې کله وته ډاکترانو ده وویل یره لکه مونږ ته دوه چر دی علاج اوس مزید ممکن نه دی او د کور ته بوز یو دل ارس ور کوي خبرې نشو کولې چې بالکل اوچا واخ جرا پاسې دو کله دا بډنا نو په تیز आवाज باندې په زور باندې دا خبرو کې چر قدم د بچا خان په قدم نګدي پختون نه دی نو زړه دې ځینته خېجز باندې شوم نوټ از ا سن از ا جرنالست د صحافي په تور باندې ما ویچره د دوه आवाज چې څومره پاور کوریډورز دی یا څومره افیس بیررز دی دا پارټي اوخدداران دي اغه له دغه د اواز په سنحو شکل کې ورسیم
رحمان الدین کاکا بعد تحریک په غونډو او جلسو جلسونو کې ډیره په باقاعدګۍ سره برخه اخسته سری جامع او سره ټوپه به په سر کړې و او په خپل سیمه کې به د تحریک د غړو مشارکې ولا لدغه کبل هغه د کمانډر په نوم مشهور شو بیا د ټولي سیمه خلکو بورته د عزت نه کمانډر بابا ویل هغه ډیر ساده ژوند تیرولو او د خپل کورنۍ او ولس سره د مینې او احترام په تار تړلې وو
د ژوند اندازې دا سیو دي چې لکه ماته په ډیر سيزونو کې دا څه ښکاره شوی و چې د دې د کوم فلسفه د نو دا د ادم تشدد نه لکه دا ټول عمر چې څومره عملی ژوند تیر کړی دی نو پاره کې کچا بو سره زیاتې مو کو نو دغه وی چې نه زه د بچا خان په روکارې ما او زه بچا ته نقصان نه رسوم ډیر ځینو کې دا سیمه تا ښکار شوې دي چې موږ سره زیاتې شوې دي په مختلفو سیاسي تور باندې سو سو پیری زمونږ محلي تا زمونږ کوسي تا چې کله به اپوننت پارټي الیکشن وګټلو نو زمونږ کوسي ته ډول راوستو چې د بابا یو قسم تا یو پولیټیکل ډیسګریس شي خدا غي باوجود هغه به نه وزرا ادم تشدد فلسفي پیروکار او د بچا خان بابا ملګری ما زب چر هم داسونه کوم چې زبسو ریزिस्टنس شو کما دیتا یا د دې بس داسې قسم دي چې کوم غو پای باندې خاموش پاتې کیدو د دو خوش قسمتي دا واز اکثر به چر د بجوندونه تیر کو د اورم به وادو کو دا غین شپک بچیو بیا د ویم وادو کو دا غین پند شپک بچیو ز چو سغي غ بچیو دغه اوس ماروش مارما نو دول زیار لس وار لس بچی دی او بیا دغه شانتي 40 42 پورن وسی دی او بیا دغه شانتي کړه وسی دی نو ډیره انتهایی لارج فیملی سیستم خدایږي په یو سوچ کې کوم ډیر زیات متاثر مده یو کلکټیو سوچ یو خلک د ذاتی سوچ د انسان سره ماته ذاتی فائدونه شو په یو سیس کې خدایغه سوچ پداسې و چې لکه غو سوچ کول نغه د غونډه معاشري د غون کلی د غون کمیونټي د غون هغه وی چې لکه ماته دی وازی ځان ته فائدونه شي چې د ما د غونډه فیملی یا د ما د غون ملګری په تکلیف کې نو زه به ډیر خوشاله پاتې نشم چې دی خوشاله نو زه به ور سره خوشاله یم او د خلین ولې به خلکو سره شیر کولا ولې باندې ډیر زیات غریبې وخت تیر کړو و د مزدوري وخت تیر کړو و
رحمان الدین کاکا د باچا خان د تعلیمي تحریک ته الهام اخستو او سره د دې چې مالی وضعیت ډیر خنوه بیا هم خپل بچی زده کړو لورتا رابلل او د ډیرو تکلیفونو باوجود د هغوی د تعلیم او تربیت تنظیم کو پا په دغه اړه د هغه زوی تاج نبی وای
ما ته به په ډیرو کم وسایلو کې هغه ما باندې دونه تعلیم وکړو زه یونیورسټي ته ورسولم او چې په دې کې به سره څومره پیسې ما به تیره زه د دې زما سبق ته هغه غونډې پیسې درو وسلې دا والا نو دا هغه سبق سره هم ډیره زیاته یو مینه وه چې یاره زما دا بچي سبق وي دې به درسنه خبر شي دی به تاریخ نه خبر شي هغه به دا وي چې یاره لکه د پاکستان چې کوم نظام دی نو دا دی بادشاهان به با سره انصاف ونه کړو زمون چې کوم سی لیډران دي نو هغه زمون په نصاب کې شامل نه کړی شو او زمون قوم چې کوم دی نو دا هغه د فلسفې نه محرومه پاتې شو او زمون تعلیمي خلک چې کوم دی نو هغه خبر نشو زمون د مشرانو نه او د هغه د قربانو نه او دا زمون د نظریاتي د ملک چې کوم بنیاد دی نو دا هغه ایسا جوړ نشو دا هغه اقوال دا هغه غمال دا هغه جدوجہد او دا هغه کوششونه خدای خدمتګارو کې دا پساولډر کې دوه مشران رحمان الدین کمانډر بابا او اوزل خان بابا اوزرحان بابا ژوند ډیر یو ته ژوند ورکی او هغه سره انتهایی ښه تعلق دا اوس شدید بیمارو نو هغه به تقریبا یو شل پیری ته پوسټ راغلی او په جراب شو چې د ما ملګری زمانه لاړو نو ما ته دا ښکاري چې مونږ یو ډیر لوی اساسه زمونږ نه خرابېږي او دا هغه مونږ سره په هیڅ شکل کې دا هغه سو هیستوریکل یا تاریخي زمونږ ورثه د نو هغه مونږ د سکول څخه کوشش نکو نو زمو په خیال باندې دا چې کوشش پکار دی دا کوم چې ژوندۍ خدای خدمتګار پاتې دي دې تل پکار دي د دینه انټرو وی غشت پکار دي او د دې سره په ژوندون ناس پکار ده
د بچا خاندان می تشدد د کاروان د نوموړی مبارز د روان کال د جنوري په 15مه نیټه د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په ساول ډیر کې د خپل پلار نیکه په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو روح دې خادوي اوریدونکو هم دې سره زمنګا د نن خبرونه پای ته رسی بل ونه بعد ادم تشدد د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله په امان
ځوانانو غږ کیڈٹ کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاس دل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې پر ترهګرو د ملګرو ملتونو د بندیزونو لړڅخه د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم وستلو په اړه بحث کوو ملګرو ملتونو دا کار د افغان حکومت په غوښتنه د تیری جمی بورز وکړ زه بشیر ګواخم خبرونه ته مو هرکلی کوم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن تیر کال د ستمبر په میاشت کې شوې د سولې هوکړه لیک کې دا مهم شرط و چې د حکمتیار ترڅنګ د هغه د ډلې ځینې نور مشران هم د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي د حزب اسلامي بیان حشمت الله ارشد د دې ګام هرکلی کړی دی هغه ازادۍ رډیو ته ویلي چې اوس کابل ته د حکمتیار ورتګ ته لار هواره شوې ده کڅه هم نوموړي 13 ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې حکمتیار دا وخت چیرته دي خو زیاته کړه چې هغه به ممکن تراتونکو لسو یا شلو ورځو پورې کابل ته ورشي ملګرو ملتونو، حزب اسلامی او د ګلبدین حکمتیار په شمول د دې ډلې ځینې مشران د القاعده ترهګر ډلې او په دې روسو کې د داعش وسلوال ډلې سره د همکاریو په تور د بندیزونو لاندې راوستي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی حاجی دین محمد وای هیلمن دی چې د حکمتیار په خلا کې دل به افغانستان کې د دوامدارې سولې پیلامه وي.
تیاری نیول شوی دی د حزب اسلامي د مشر د راتګ دپاره په کابل کې ستونه د بندیانو دوی چې یو څه ترتیب کړي وو د هغې نه چې کوم بندیان په مختلفو نظارتخانو کې پیدا شوي دي ته یو کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه چانکوي ګوري چې دې کوم یو سیاسي دي او کوم یو جنایي او یا هم په دې بل چا په بل جرم کې دي او علاوه د هغې نه دام ګوري چې واقعا د حزب اسلامي بندیان دي که نه دي. نو د هغې دپاره یو څه زیاته برخه چان شوي دي، دوه باندې هم چان روان دی. د مهاجرینو دپاره هم د دوی نه غوښتنه شوې ده چې خپل لیستون راوړي تر څو د هغې مطابق ورته په مختلفو ځایونو کې ځمکې د مهاجرینو دپاره ورکړي. د دوی نظامي جبهاتو د هغوی مدغم کولو دپاره یو کمیسیون جوړ شوی ده چې هغه کې هم د دوی غړي دي او د دولت غړي هم پکې دي او هغې باندې هم د دوی کار روان دی چې جبهات د دوی چې دي چې هغه په امنیتي ارګانونو کې دغه شي د مدغم شي.
د سولې پر لور
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي وو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشرانو بندیزونه لرې کړي. د حزب اسلامي غوښتنې پر دغه ګوند د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل، د یو شمېر بندیانو خوشې کول، د رسنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې ټاکل او کابل کې د حکمتیار د هستوګنې ځای معلومول دي. حکومت له هغه څخه غواړي چې وسلوالي وسله په ځمکه وغورځي او له جنګله لاس واخلي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي د روغې جوړې بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل ښه کار دی، خو طالبان باید دې ته ونه هڅوي چې هغوی هم افغان حکومت سره سوله وکړي.
طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. اول ځلیم چې طالبان افغانستان ته په قدرت رسېدل، د هغې نه مخکې شپږ میاشتې یو کال پاکستان دوی په اسلام آباد کښې سره کېنول مشران یې چې مونږ حکمتیار هم د هغوی په لاس کښې وو او طالبان هم د هغوی په لاس کښې وو چې دا دای سره کېنول چې تاسو سره روغه وکړي او لاړ شي، یو شی به ترې جوړ کړي، دا به ښه شي. طالبانو اخره پورې د دې سره لار ونه نیوله.
د سولې پر لور
حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. له همدې کبله پې د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره دې ډلې پرېکونو کو او وسلوال جنګي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو، خو د دې ګوند ډېر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خپرونی اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامي لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزوره دی، خو سیاسي اثر رسوخ یې ډېر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوي عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والي هم پاتې شوی په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي، نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله من دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو، دا به نور ټول هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام و چې هغوی تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده، او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي، د افغانستان حکومت او صلح شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند یو چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکراتو د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو، او د دې ضرورت نه چې
سو مصالح مخالفتو کې ټوپک تراس کی. لودین صاحب، د حزب اسلامي په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاس او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخ کې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینی نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وای چې د حزب اسلامي دراتک سره د حکمتیار صاحب دراتک سره کاغوی راشي چیرته، دا به ټول یو حزب شي او کنه بیا به مو مخ شانت مختلف ډلې؟
تبې تو کمانی دا رستی حالات او دا رستی سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزاب ترمنځ کوم وحدت او یووالي چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. کاغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، کاغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي، خدا چې حکمت یاست د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخ او لوی برخلند او لوی شخصیت دی. موږ هیله مند یو چې د زړه اکثر ټول متفرقه او خواروواره ګروپونه دغه قیادت رانګه جامع شو افغانستان خلکو ته د وحدت او د یووالي او خپېغام ورکي، او بل اخره ټول د هیز اسلامي متفرقه اعضاء او ګروپونه چې اوس مختلف عناوین باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري د یو قیادت رانګه جامع شو.
لودین صاحب، یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي چې حکمتیار صاحب په خوا هم چې د دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاو لکه طالبان چې کوي، مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفوسي او مخالفت وکي او هغه عمل پلې کی، دا د افغانستان د خلکو لپاره خپ پیغام نه دی. دا چې حکمت یار څنګه د لوی شخصیتونه د صحنی تر داخلي جواز جنگ مسله خو هم نه ده ګنې چې البته دا د جنگ برخه به کوم شي، هغه به د صلح پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د قائد په حیث باندې کولای شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې ندي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه لپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو یو ملي قیادت جوړ کړي دلته
د سولې پر لور.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته، او په دې زړه سوځېدو چې د افغانستان څخه د باندې وو، او دوی دا فکر کوي ډېر پرک شوي خور شوي دي، دوی فکر کوي چې بیا به د یو مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي، او دا ګوند پخوان هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو، په تیرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. که څنګه اړخ ته فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي، زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګو لا تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته، او په جنگ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
څېړونکي اباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته، او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري، هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي، خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولې سیاسي مبارزه لپاره رسیدل غواړي، نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای، ګلبدین حکمتیار په زورګونو په لوین لري او د سولې سره یو ځای کېدلې په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودل شي.
کپلو یک سړی ورته وګوري نو څه فکر کوم چې یو اسلوال مخالف یو ناراضی هم چې په خلا کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې توانېږي چې هغه په خلا کې ده، لویه خبره ده، ځکه مونږ د جنګ نه ډېرې ترخې تجربې لرو او هېڅ وګړی د دې افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي، او که دا مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي، تر بلې ونی در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پری وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه